السلام علیکم، زه امید زهیرمل مو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم د دې خبري مجلې پایل کې لاند خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کار کوونکو کار بندیز لګولی، د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي، په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کار کوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا یې ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو اړوند وزارت وایي دوی مسؤول کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې لاړمانو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان واردوي. د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده خو د خلاصون لپاره کار روان دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په سالنګونو کې لا هم هوا توپانی ده. د شپې هلته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوخت دي ترڅو وکولای شي چې هر څومره ژر وي لار د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توپانی هوا له کبله دوی لار تړلې ده.
مسبه زیاته کړه د کابل، کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې له منځه وړل شوې او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد په مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو له پیل وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. د سرګندونې د خامنئی د پنځشنبه ورځ د هغه وینا پر وړاندې د کریمی خبرګون چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونو د دښمن د خپل پلان نتیجه وه. د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقيف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوې 22 کلنې ماسا امینی لمړینې وروسته ایران حکومت یو شمیر مخکخ په شخصیتونو تحقیقاتو ته کېنولې او لزونه یو پاسپورتونه اخیستي دي. او لیتوانیان د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا تو څوار لس ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پروند پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو پیشتا وسپارل شو. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شو او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. زموږ خبرونه له ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس یو کول شي په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه زموږ خبرونه واوري. له طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه، په افغان جنو خوځو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لري کړی. د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوی سر منشي یان اګلاند وایلی، په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو د کار د بیا پیل لپاره به له خپلو هڅو لاس په سر نشي.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د یو بل فرمان تمه لرو څو موږ وکولای سو په ټول افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو.
د ژغورنې نړیواله کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او دا به هم واوري چې مایکروسافت له لس کلونو وروسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د مرغومي 23 او د جنوري 14 نیټه. سهار مو نیکمرغه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښت اکثریت په افغانستان کې لوکمنو طالبانو وغوښتل چې پنجونو او خوځو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه لري کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرونی غونډه د طالبانو د هغې پریکړې په اړه د بحث لپاره جوړه کړې و چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو کې د خوځو په کار کولو بندیز لګولې. ملګرو ملتونو ویلي د اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چاري له خان سره مخامخ کړی دي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سوغړو بیګا خبره کړه ویل شوې دي چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان خزو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحد ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دوره غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رای ورکړي، خو د امنیت شورا دو دایمي غړو روسي او چین او دو دوره غړو موزمبیق او غانا منفی رای ورکړي. په اعلامیه کې د بشری مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته لپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمینځوړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبه تر ورځې په سلو کې شاوخوا 1500 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د ورستۍ پریکړې په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشری مرستو پر سوالو کې په سلو کې آتش پېت کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشری مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادۍ او د وګړو پر بشري حقوقو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستی لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
کلوی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په نا دولتي مؤسسو کې خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او هم دا ډول په زده کړو په ګډون په نور ټولو برخو کې لګیدلي بندیزونه پای ته ورسي. یا غاړه د ناروی د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند ویلي په خیریه بنزټونو کې د خوځو په کار د بندیز لري کې دوه سره سمبا دوی د ژوند ژغورنې په هدف لا افغانانو سره خپل مرستې سمدستي بیا پیل کړي. بلې خوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چاري په مرستندوی بنسټونو کې د خوځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان اګلاند چې د واکمنو طالبانو له مشانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له سره شمنه کړی چې په خیریه مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د لری کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو کورنۍ مرستندوی مؤسسو کې د شزو کار غیر شرعي عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. شغل اګلن په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لری کولو لپاره به خپل هڅو لاسوانه خلی.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. خموش په کندهار کې د طالبانو لوی مشر څخه د یو بل فرمان تامل ورو څو موږ وکولای سو په ټوله پنسان کې خپل کار بیا پایل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې خپل شیزنه همکارانو پراته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته سره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکاریو سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د جنو او شزو پر زده کړو او کاربندیز غیر اسلامي عمل بللای دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همژغه ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو چاري له جدي خند سره مخابخ شوې دي. او چا پرون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجه ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان له دې خند سره سره د تودوخي د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی حمله اړو خلکو سره مرستي کوي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی سفی الله رحیمی بیګا آزادی رادیو ته موبایل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړای چې دوی باید غزنی او کې وګرځيږي مستحق خلک په نخښه کې خدای نه خواسته دی قرباني نشي مواد ته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې باندې یو سره اکثر کوشش کوي چې وی لارې او تخلاصي کو البته ورته ورسو کمپالې او توزیع کو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیشته داسې مهال زیاتې شوې چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاس او ګریوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي شلو ته رسیدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفی 15 دی شو ته ورسیږي. دا به داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا ډیر شمیر خیریه بنسټونو او نړیوالو نه دولتي مؤسسو چې افغانستان افغانانو سره یې بشری مرستې کولې هم خپل کارونه یا په بشپړ ډول باندې درولې دي او یا یې هم په جزوي ډول باندې پای ته رسولې. له دوی یو هم د ژغورنې نړیواله کمیټه ده چې د طالبانو له دې اعلان وروسته چې افغان جونیا او خزینې شي کولای نه دولتي مؤسسو کې کار وکړي خپل فعالیت ودراوه. د کمیټي یو ځل بیا په دې باندې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خوځوند او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوې خبر پاڼې په تعقیب یې خبره کړې لیکلي له هغه ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د جنو او خوځو په کار بندیز ولګاوه اوسې اغیزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لیکلي دي چې د دې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیا تر دندو ته ستنه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سی په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. آی آر سی زیاتوی دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پایل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وای په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیا و ارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. الحمد لله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه خکیل و اوسې څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندویه کارکونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د آی آر سی له قوله دا کار به دې ته زمينه برابر کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی ومومي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا لسره پایل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې د 13 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د خپل مرستې نه بندوي.
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډیر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې لارمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 500 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمیر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږ کال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه، شخړې، د اقلیم بدلون، د کووید-19 اغېز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د استرالیا د پریکړې چې له افغانستان سره یې پر روانه مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوی لوبې لغوه کړي نور خبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې د استرالیا د پریکړې ننګولې ده په خپل ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخوانی مرسال جمهور رئیس امرالله صالح هغه نیوکه ته ځواب ویلې چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقانی شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنی پلان سوی لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی د پرزیدلي جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیښ سوي دي. شغلی صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره په یو ګډ عکس کې ښکاره سوي. شغلی صالح تور لګولې چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې سوي دي. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسی کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پانتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 28 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه د پوینه د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 28 نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو په ځواب کې له افغان لوبډلې سره خپلې درې ورځنۍ لوبې لغوه کوي. ټاکل سوی و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو درې مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي لوبډلې مخکښ غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو دا پریکړه سیاسي وبلله. خو د استرالیا کرکټ بورډ په ځواب کې ویلي دي چې بشري حقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره کې د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالت قابو نشي پایلې به د افغان کرکټ لپاره ښې نه وي. دا نخنی په داسې حال کې راپورته شوې چې آسترالیا له افغانستان سره د دریو ورځنیو لوبلوب لړۍ لغوه کړه. د آسترالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خوځو نجونو د کار او زده کړو د بندولو په غبرګون کې کړې او له خپلې دې پریکړې ننګه هم کړې ده.
له حقی وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو ورځنی لوبلوب لړۍ لغوه اعلان کړه او دغه هیواد یادې پریکړه د افغان لوبغاړو کرکټ بورډ او ځینی سیاسي چارواکو خبرګون وخوت، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخوانی چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکي دولت احمدزی وی د استرالیا هیواد وروستي پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناست راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سی پر راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
اصلیا یو آی سی سی کې خلق لري مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي، سره جایسه ده، ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیدا و نس کینسل سودا بدونه خطرناک نه ای، لکه هغه میټینګ کې خدای ما کسې د مونږ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت چې مونږ وکړو، عمر تیز مخالفت دوی د مونږ په پول ممبرشپ کې او د خزو په کرکټ باندې الته دومره سخت دریز او څنور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دی چې دوی پر کولای نسی. نو هغه سیدا له دین زیات خطرناک خبره ده.
خغلی احمد زیوی روان حالت به تر ژره کا بوشي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه افغانستان سره د درې ورځنی لوبلوب لړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان مرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګنډ شمیر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه وندښمنون کې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو به په خپل ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لري وساتل شي او له استرالیا نه وغوښتل شي خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړه ته په خبرګون کې اندو افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیگ باش سیالي سره مخه وکړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقوقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو ځینو کرکټ پوهانو وروستۍ څرګندونه ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد پاړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
دا خو یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي نهونه کتل سي، او د فشارونه اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار اراده ولو خاطر ګټه ونه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام دا دسي سیاسی موضوعات تا غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی او دا که نجلا کی دا بین صرفی دا دی ممالک الاخوان.
دا په داسې حال کې د چديو شمیر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا د غپریکړه کول شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره پراتلونکو کې سیالي لري د لوبونه کولو لار پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ درې ورځنی سیالي کولې، خو د ورستي پریکړه لمخې د غسیالي هم لغوه شوې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
مایکروسافت لسو کالونو وروسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسول. د ټکنالوژي د استري کمپنۍ همدارز ویل چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتی یا سکیورټی ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لاښونې مرکز ویلي چې د پنځشنبې له ورځې چې د جنوري له 12مې سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتی ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په محل شبنه کړې و چې تر لاسو کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر دمه په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې 11% له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وای که څوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز 11 ته اپګریډ کېدای نشي، خو لا هم وینډوز 10 ته اړول کېدای شي. تاکل شوه ده چې مایکروسافت د وینډوز 10 ملاتړ د 2023 د اکتوبر په 14مه پایته ورسېږي. له همدې کبله مایکروسافت خپل مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز 10 پر وینډوز 11 واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکې اونۍ مایکروسافت ایګل 1.9 ورژن راوباسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شایي په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 15.
د ټیکنالوژي له ډګر یو بل خبر دا چې سویسی څېړونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بل ګام هم پورته کړی دی. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژي له زیرمه کولو سره مرسته کوي. څه ډول؟ چې ساتي راپور کې واوري.
په سویس کې څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاک انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی څېړونکو وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدونکو انرژي د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدونکو انرژیو ته پام ډېر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړې دي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې چیرونکو لکلونو راهیسي د داسې انرژي د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ال په هانتون چیرونکو کووین سی ویلاوي د حواله کاربون دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قن له تولید سره تړلې دي. د وی چې دوی هم خوشحال چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او به له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. کته هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوی، خو د سویسی څیرونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې له منځه وړي. یو له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا سیرنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې تر اوسه سره یو زموږ خبرونه مو اوریدي. د هم باید یادونه وکړم چې د چهار شنبه ورځې راځي بعد ورسته البته د ازادي راډیو خبرونه سلیر وی ساعت شي. یعنی دا نشرات به د ماخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوریدل کیږي او د ورځې بیا د تیر په څیر د سهار ل وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په لنډو څپو نولس یویش او پنځه ویش مترو خبرونه روانې وي. تر خوای زموږ خبرونه به په انلاین ډول یعنی زموږ پر ټولنیزو رسنیو اکاونټونو باندې هم اوریدلې او تر خوای لیدل شي. جاوید فیضی استودیو ته راغلی. ساعت هم 8:30 دقیقې کیدونکې دي. ښه راغلاست سهار.